دا مشال رادیو دا د محل په پیښور کې د غرمې 12 په کابل کې رسیدلې بجې دي. په دې خبري سات کې مو زه ګل ایاز او احمد شاه زمي هر کله کاو. په دې خبري غړي کې مو د کوالی زلو خبر پختونخوا پاکستان افغانستان نړۍ او د امریکا د ولسمشر انتخابات وروسته حال په اړه رپورټونه شننې تبصری او ځنګلي رپورټونه هم راوړي دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شاه زمي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په کورمه کې دروان کړکیچ د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماټر ګولو په برید کې د ماشومانو د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. او د روسي ولسمشر د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په کورمه کې دروان کړکیچ د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. د کمیشن مشرانو پرون په اسلام آباد پریس کلب کې د کورمه شخړه او د ریاست کردار تر عنوان لاندې یوې خبري غونډې ته وویل چې په کورمه کې د اوږدې قبیلوي او فرقیزې شخړې له امله سلګونو کسان ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغوی زیاته کړې چې د دې شخړې له وجې کورمه د خیبر پښتونخوا د نورو برخو څخه بېله شوې ده، ځکه چې هلته لویې لارې تړل شوي او د انټرنیټ خدمات ځنډول شوي دي. خبر غونډه د کمیشن د شریکی مشر منیزې جانګیر او د خیبر پښتونخوا د مشر اکبر خان په ګډون د کمیشن غړي فرحت الله بابر او عمومي منشي حارس خلیق ویناوي وکړي. هغوی په خپل اعلامیه کې ویل چې دا تور باید په جدي توګه وڅېړل شي چې د کورمی پتاو ترخوال کې وسوال او روزل سوي جنګیالي شکیل دي. اعلامیه کې پر مخ راغلي دا د ریاست ذمہواري ده چې په کورمی کتاب ترخوالي ختم کړي او د ولس د ژوند او امنیت د حق ساتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کورمی زرګونو خلکو پرون د تړل سوو لارو د خلاصېدو او په سیمه کې د امنیت ټینګولو لپاره له پاړچناره د سدې پر لور پیاده احتجاجي لارونو ته دوام ورکړی دی. بلخوا پرون په پېښور کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې پریکړه وسوه چې د کورمی د روان کړکیچ ختمولو لپاره به ټولې لارې چارې په کار راولي. د خیبر د باړې سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماټر ګولو په برید کې د ماشومان د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د باړې سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی پر مشال رادیو ته وویل چې نن د جمعې تر لمانځه وروسته په باړه بازار کې احتجاجي مظاهره کوي. بلخوا د تیرا قومي مشرانو او د جلسو ماشومانو خپلوانو پرون د پرون په خیبر کې د پوځي افسرانو سره مذاکرات وکړل. یو قومي مشر ملک زهر اپریدي مشال اړیو ته وویل چې پوځي مشرانو ژمنه ورسره وکړه چې نور به هلته د توپخانې استعمال نه کوي او نه به هم د ډرون له لارې پر آبادیو ماټر ګولې توغوي. دا تر هغه وروسته ده چې شاهدان او د ژوب ماشومان د کورنۍ غړي وایي چې د نومبر پر شپږمه د تیرا په بوټان شریف سیمه کې د پوځیانو لخوا د هوان څلور مرمۍ وتوغول شوې چې په نتیجه کې یې له سکول څخه کور ته روان دوه ماشومان ووژل شول او 15 نور ژوبل شول او دا ډول ځینې کورونه هم زیانمن شول. بلخوا د دغه برید په اړه د سیمې امنیتي چارواکو له څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د سیمې مشرانو ته ویلي ول چې دوی په تیرا کې د وسوالو خلاف عملیات کوي. د پاکستان پوځ ویلي چې په جنوبي وزیرستان کې له وسلوالو سره د نښتې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د امریکو ادارې پرون په خپور کړي بیان کې دا کړی چې د نومبر پر شپږمه یې د هغې نښتې پر مهال 15 وسلوال هم وژلي دي. بیان کې دا نه دي ویل شوي چې وژل شوو وسلوالو په کومې ډلې پورې تړاو درلود او نه هم تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه غبرګون ښولی دي. د پاکستان پوځ د نومبر پر دویم هم د جنوبي وزیرستان په سروې کې سیمه کې د څلور وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې له تیرو شاوخوا دوه کلونو راهیسې وسوال بریدونه او د نامنی پیښ زیات شوي چې ولسونه یې په وار وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پرلتنه یې وهلي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلي دي چې ماسکو د ریپبلیکن ګوند له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دی. پوتین د تور سمندرګي پر غاړه پروت تفریحي ښار سوچي کې به نړیوالې غونډې ته تر وینا وروسته دا خبره وکړه. ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي ول چې که ولسمشر منتخب سي نو ژر به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو په دې اړه لږ تفصیلات شریک کړي ول. پوتین ویل چې دا څرګندونې د پاملرنې وړ دي او زیاته کړه که ټرمپ وغواړي چې اړیکې بیا پیل کړي روسیا خبرو ته چمتو ده. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون ویل هغه به په جنوري کې د امریکا د منتخب ولسمشر د لور تر مراسم وړاندې د پوتین او ټرمپ ترمنځ د خبرو کولو امکان نسي ردولی. دا په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ټرمپ ته به د واک لیږد سوله ییز او منظم وي.
Yesterday, ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویل. ما هغه ته ډاډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولېز او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړی د ترمراسم ورسته پیلېږي چې ټاکل شوی دا مراسم د 2025 کال د جنوري پر شلمه وسی. او رسید لوب خبر د پاکستان او استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو یو ورځنۍ یا 15 اووریزو سیالیو د لوبلړۍ دوه مسالې کوي. دا وخت پاکستان بیټینګ کوي او په درو اورونو کې د شپارس منډي جوړ کړی دی او هیڅ لوبغاړی نه دی سوځیدلی. تر دې وړاندې استرالیا بیټینګ وکړ او د ټولو لوبغاړو په سوځیدو یو سل درش پېته منډي وکړې. دا تر دې مهاله د مشال اړو خبرونه
خبرونه مل مشال اړو اوردل چې احمد شاه زمي درته وړاندې کړ. کچره سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. په کورم کې د شیاګانو احتجاج دوام لري. دوی له حکومت د امن بحالولو غوښتنه کوي.
خپل عوام ته تحفظ نشي ورکوي. نه بیا ته کورم کې پر چینار کې اوسېدل حق نه لري.
بلخ په دغه اړه د کورم ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود خپل دریځ را نه کړو.
په خیبر پختونخوا کې د پرایمري سکولونو ښوونکو احتجاج په څلورمه ورځ هم روان دی.
مونږ چې سیکریټ ته لاړو هلته خبره بدله وه. دغه میټینګ خو زمونږ نه دی شوی. زمونږ ټیبل ټاک دې سره شوی نه دی. مونږ کې نور نه راغوستل نو درنه په کوم بنیاد باندې ختم شي.
په پاکستان کې ولس او شنون کې د امریکا له نوی منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ په اړه څه نظرونه لري؟
دا به امید لرو چې ښه پالیسۍ نه راوړي د افغانستان لپاره، د پاکستان لپاره.
امریکایي دی وخت کې مکمل توجه یا خو یوکرين ته ده یا کومه وګورو هغه مشرقي وسطا ته ده.
په روانه غړي کې تاسو لپاره نور موضوعات هم لرو. د مشال رادیو سره مشال لري تاسو اغواګي. په کورم کې د شیاګانو احتجاج نن په دویم ورځ هم روان دی. پرون زرګونه خلکو د کورمې له مرکزی ښار پاړه چنار د سدی په لور احتجاجي لاریون پیل کړ. دا وخت لاریون سمیر عباس ته رسیدلی دی. دا احتجاج کوونکي په کورم کې د لارو بندیدو او نامنیو پر ضد راوتلي دي. بلخوا پرون په پېښور کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علي امین ګنډاپور په مشرۍ کې د اپس کمیټې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د کورمې د روان کړکیچ ختمولو په اړه به ټولې لارې چارې کاروي. په دې اړه نور تفصیل د مشال اړو خبریال طارق اورغزی راکوي.
په کورم کې لارې بندیدو او نامنیو د پېښو پر ضد شروع شوی احتجاج لا هم دوام لري. د زیارت پورز لا پړه چیناره د سدې پلو روان شوی په زرګونه لارنوال دا وخت سمیر عباس ته رسیدلی دي. د شیاګانو مقامی تنظیم انجمنې حسینی مشر جلال حسین بنگش پر 1 نومبر احتجاج کوونکو ته په خپل خطاب کې ویلي کڅو هم د جرګې په ذریعہ حکومت دا پیغام را لګلې چې ټل پړه چینار مرکزی سړک به نور کولاو ساتي، خو تر سوچ په لارو کې د خلکو حفاظت په لړ کې لا اخستل شوی ګامونو مطمئن نوي شوی خپل احتجاج نه پرېږدي.
جرګه بازاره پیغام را وو سودارو ته بلاوی نو مینجمنت کمیټه حکومت سره کې نستا هغه ته شرایط هغه ته مخکې کېدل سنا د روډ کې وو ډیپلایمنت په کوم دي دي کې سره ورشي ټایم نظام دا شه ورشي نه روډ په کوم دي چې چلیږي پروګرام نه وي بیا دې په کوم اندامو ته لیواله
دا احتجاج تر هغه پیل شوه چې په بغن کې د ډاټ کمر سره نږدې لا پیښوره د پړه چینار په لور روان د شیا مسافرو دوه گاډي د وسلوال برید لاندې ترتلو پس دوه تنمړه او یو بل زخمی شول. کڅو هم یاد گاډي د خپل منځلونو په لور د تلو لپاره ورته کمر رسمي قافله نه و جوړه شوه، خو معلوماتو تر مخه یو سو سرکاري گاډي د هغو سرول. په کورما کې په 12 اکتوبر د مقبلو قافله د بریدلاندې تر اتلو پس نه یوازې د ټل پړه چینار مرکزی سړک باندې بلکې د سیمې ټولې تګ را تګ لارې تړل شوې. په سیمه کې لارې د بندیدلو او نامنیو خلاف نه یوازې مقامی شیاګان پر احتجاج دي، بلکې په اسلام آباد کې هم د یا ټولنې ځینې کسانو احتجاج پیل کړی دی. په اسلام آباد کې میش د سیمې یو مشر سید صداقت حسین میا ویلي که حکومتي وکداران د سیمه خلکو ته آزاد تګ راتګ او په امن کې د پاتې کېدلو بنیادی حق نشي ورکولې، نور باندې بیا د حکمرانی حقوی هیڅ حق نه لري.
سیمو عوامي مو مشنن رونی نو سه تا دفتر کې وسوالي حق نه لري. په کور دې ته دا دفتر نه وزي د دفتر دې پرېګ دا څه کله ته آلته به حصے ایتو هیڅ حیثیت نشته. تخپل عوام ته تحبوس نشي ورکوي. نه بیا ته کورمې کې پر چینور کې وسدل حق نه لري.
بلخوا په دغړه د کورمې ځلې تنظیمي مشر جاوید الله مسعود خپل د رضا نه کړو. البته د سرکاري جرګې یو غړی سید شانواز مشال لوډیو ته پر اتم نومبر ویلي په سیمه کې لاري کولو دي خود هغو امنیت ساتل یو غټه مسله ده. نواز زیاتوي د سیمې امنیت په بحالیدلو کې تر ټولو لوی خنډ حکومت ته د 12 اکتوبر په پیښه کې مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. د جرګې غړي ویلي د دوی هڅې روانې دي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه کلاو کړي او هغلته د ځمکو او داسې نورې موجود کشالې په حل کول ورته دائمی امن قائم کړي.
دا اوس خپل کوشش وکړي جرګه بین کوشش کوي جرګې قرآن یې نه د پاتې جرګه ختمه شي وینه نه جرګه دې څو غوړ لا کپي چټي راغلي دا خو لیکن جرګې ټول دا غوړ کوشش وکړي چې په تاسو پلیز د گرفتارۍ ګورا کوي تاسو مو ته اطلاع کوي چې مورا شو په خپل کار وایي باقي بیا شو نو اوس انتظار دی گرفتارۍ نه چې کله گرفتارۍ ګورا چې جرګه په خپل کار شروع کړي. بیا
په کورما کې په 12 اکتوبر لا غزګړی د صدې پلو روان د مقبلو قافله تر برید لاندې راغلی و چې پکې ولستانان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي ول. په 12 اکتوبر د شیاګانو کامی مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په هغه پیښه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونجلیزو څلور څلوېښت مطلوب کسانو په شمول د دوه شپېتو نورو یو لیست حواله شوی. که څه هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولي هم دي خو د پیښې اصل مجرمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دي راغلي. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
مشال لته تاسو غوږی د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کورما کې د بندو لارو او خراب امنیتي حالاتو په اړه د سمدستي ګامونو پورته کول غوښتنه کړې ده. دا کمیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل چې په کورما کې د روان کړکېچ لکبله د ځای خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. کمیشن پر حکومت غږ وکړ چې زر تر زر دي د کورمې د کړکېچ پای ته رسولو لپاره جدي اقدامات وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد ګوهر مسید راکوي.
د نومبر په 8مه اسلام آباد کې وی خبري غونډه تا د ایچ آر سی پی مشر سکیټر حارث خلیق په ګډون د سازمان نورو مشرانو خبري اعلانو ته ویل چې په کورما ضلع کې د رواني قبایلی او فرقایزي شخړو په نتیجه کې ځایی خلک د ژوند بنیادی ستونزو سره مخامخ دي. د روان کال د جولای په میاشت کې په شخړو کې د اټکل لمخې 90 تنه وژل شوی او لګ تر لگا لس کم 200 تنه نور ټپیان شوی دی او د سپتمبر په میاشت کې نور 21 کسان ووژل شول او د اکتوبر په میاشت کې د خزو او ماشومانو په ګډون لګ تر لگا 11 کسان ووژل شول. دا ضلع د نورو قومونو او فرقو ترمنځ د جګړو له امله د صوبې له نورو برخو څخه بېله شوې ده. د کورمې په حالاتو باندې د مشال ریډیو سره خبرو کې خبریال اشفاق بنګش وایي ځایي اوسیدونکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د زیاته کړه
تقریبا 28 ورځې کیږي چې الته مکمل سپلای بندا ته پټرول قلت راغلی چې غوژنا ډیر زیات هغه ته پرابلم جوړ شوی دی. خوراکس کاک د اسپیټال هغه چې اوس سفر کوي په افغانستان روټ یا په دغه باندې راځي لکه دغه د پاره دغه روټ باندې مکمل چې کم دی هغه یو قسم بلاک جوړ شوی دی چې هغه نشیتلې.
یاد دوی چې دا لار ورسته تر هغه تړل شوی چې د اکتوبر په 12مه د مقبولو د کوم د ګاډو په کاروان په برید کې ولستانه و وژل شول. تر هغه وړاندې پر همدغه ورځ وسلوالو د کونج الیزو غرته پر تلو درو کسانو ډزې کړې وې چې پکې هغوی ژوبل شوي ول. چارواکي وایي د سخکاری چې دویم برید د لومړی پیښې په غبرګون کې شوې دی. د نېشنل ډیموکراټیک موومېنټ مرکزی ارګنایزینګ کمیټه غړي خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې حکومت او ادارې په کورما کې امن راوست لوکي په مکمل توګه ناکام شوې دي. د زیات کړه
او د کې بدقسمتۍ سره صوبایي حکومت هم وفاقي حکومت هم او ریاستي ادارو هم چې کم ذمہداري جوړې ده هغه هغه ذمہداري تر اوسه پورې پوره کړې ده نه. یعنی دا خو یو ایمرجنسي بیسز باندې په کارو چې دیتا ریاکټ کړی و صوبایي حکومت په وخت باندې چې کړه دا مسله شروع کړه دا کانفلیکټ شروع کړه دا جنگونه شروع کړل هغه په کار د په وخت باندې خپل چې کم ذمہواري و د انټروینشن او الته کې د امن قائمولو هغه هغوی په کار دی چې هغې باندې کار شروع کړی دی. ورسره به وفاقي حکومت هم او ریاستي ادارو هم په کار د خپل کار او خپلې ذمهداري پوره کړی دی، خو هغوی نه ده کړی.
حکومت د اکتوبر په 18 نیټه د شیعهګانو قومي مشرانو ته پر مسافرو د شوي برید په پیښه کې د شینګک، نستی کوټ او کونج لیزو 22 تورنو خلکو په ګډون دوه باندې شپېته نورو کسانو یو لیست سپارلی وو. د دې کسانو د نیولو لپاره حکومت د نستی کوټ، کونج الیزو او شینګک سیمو محاصرې ته دوام ورکړی او د دغو سیمو سل مشکوک کسان یې نیولي هم دي، خو د پیښې اصل تورن کسان لا نه دي گرفتار کړي شوي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واوري.
مشال ریډیو تاسو غوږی ده. خیبر پختونخوا ولسی او فوزی مشرانو د اپیکس کمیټه په غونډه کې پریکړه کړې چې د هغې صوبې په ځینو ضلعو کې به د وسلوالو پر ضد د عملیاتو مشري پولیسو ته ورکول کیږي. پرون په پیښور کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور په مشرۍ شوې غونډه کې ویل شوي چې پولیسو ته به مرمۍ ضد ګاډي هم ورکول کیږي او په لیکو کې به نوي کسان هم ګمارل کیږي. په غونډه کې صلاح وشوه چې د امنیت ټینګولو لپاره به ټولې لارې چارې کارول کیږي. نور تفصیل شانواز ترغزیرا کوي.
د نومبر پوم دغه غونډه چې د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور په مشرۍ کې شوې، سیول او عسکري چارواکو پکې ګډون کړو. د اعلی وزیر د دفتر د جاري شوی خبر پانی تر مخې غونډه کې فیصله شوه چې په ځینو ضلعو کې به د ترګرۍ ضد عملیات د پولیسو په مشرۍ کې کیږي. دا چې په دالنډیو کې په خبر پختونخوا صوبه کې د وسلوالو عملیات زیات شوي، بیا داسې چې په دغه غونډه کې دا هم ویل شوي دي سیول او عسکري چارواکي او ملکی وګړي به د امنیت لپاره کوششونه کوي، نو د ملکی وګړي مرسته به څنګه وي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ د خبریال حق نواز خان نه کړي.
کمې سیمې چې په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ نه متاثره دي، هلته کې اولس هم ډېر پریشانه دي او د اولسو هم هغه اعتماد حکومت ته یا د حکومتي کم ځواکونه چې دي هغې ته حاصل نه دی، او دغه شانته کې د اولس سره په ګډه باندې چې امنیتي ځواکونه او پولیس او اولس دا به ټول په شریکه باندې د دې مخنیوي کوي، نو د دې لپاره طریقه کار به سوي کنه اولس نه به تش مرسته غواړي چې اولس د استخباراتو په حواله سره یا داسې خلکو له ځای نه ورکوي کوم وسلوال چې دي یا کوم ترهګر چې دي، نو دا ټولې خبرې مخې ته راځي.
د غونډه کې دا هم ویل شوي د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سیول حکومت، عسکري قوتونه او عوام باید خپل کوششونه وکړي. غونډه کې د خیبر پختونخوا صوبې په ځینو ضلعو کې د امن او امان په خرابو حالاتو اندېښنې هم څرګندې شوي، نو دا کمې ضلع دي دا بیا نه دي لیکلي. البته د تیرو دو کلونو زیاتې مودې راهسې د دې صوبې په جنوبي ضلعو لکه بنو، شمالي او جنوبي وزیرستان، ټانګ، کورما او نورو ضلعو کې د امنیت وضع ډېره خرابه شوې. غونډه کې پولیسو له مرمۍ ضد ګاډي او د نوي پولیسو برتي کولو فیصله هم شوې. ولې په تیرو شپږو میاشتو کې د پوز او اف سي ځواکونو د ودل شوي غړو بچو ته په پولیسو کې د نوکری ورکولو فیصله هم پکې شوې. حق نواز خان وای چې حکومت په تیر وختونو کې ویلو دوی به په هر ضلع کې د امنیت لپاره د ولس سره جرګې هم کوي، خو د بیا زیاته کړه راتلونکي کې به څرګنده شي چې حکومت د امنیت لپاره د ولس په مرسته کوم رقم ګام پورته کوي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
خبر که د هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشال ریډیو بے طرفه، تایید شوی، کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ، له خبری نړۍ سره پاتې شئ.
مشال ریډیو ته څنګه وګورئ. د خبر پښتونخوا د سرکاري پرایمري سکولونو د استادانو احتجاجي پرلت نن په سلورم ورځ هم روان دي. د استادانو په وینا د صوبایي حکومت لخوا ورته د مذاکراتو لپاره ویل شوی، خو لا هم مذاکرات ورسره نه دي پیل شوی. دا تر هغې رسیدلی چې د خبر پښتونخوا حکومتي چارواکو د احتجاج کوونکو استادانو د معطل کولو امر کړی دی، خو په عین حال کې یې ورته ویلي دي چې استادان دې پرلت ختم کړي او عیني غوښتنې به ومنل شي. نور تفصیل عظمت علی شاره کوي.
د سرکاري پرائمري سکولونو د استادانو د اتحادي اپټا پوینا چې د پاکستان تحریک انصاف تیرې کابینې د دوی د اپګریډیشن یا ترقی غوښتنه منظوره کړې وه، خو تر اوسه دوی ته د ترقی د نوټیفیکیشن به شمول نورې غوښتنې نه دي منلې شوې. د استادانو د اتحادی مشر عزیز الله خان وایي چې د صوبایي حکومت لخوا د مذاکراتو د ژمنې باوجود دوی سره مذاکرات ونه شو.
منګه 10:30 بجې لاړو انتظامیه ملګرو سره، مشرانو سره، هغوی چې اول سیکریټریټ ته ځو، سیکریټری صاحب سره به کینو، بیا به هغه ځای نه ڈی سی او سیکریټری صاحب او دا ټول بجې سی ایم هاوس ته هلته به میټنګ کوو. موږ بیا چې سیکریټریټ ته لاړو هلته خبره بدله وه، نو دغه میټنګ خو زمونږ نه دی شوی، زمونږ ټیبل ټاک دی سره شوی نه دی، موږ کینولی نو راغوستی نو درنه په کوم بنیاد باندې ختم شي.
د خیبر پختونخوا تعلیم د ادارې د کال 2023 د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ 1.5 لک ماشومان په پرایمري سرکاري سکولونو کې زده کړې کوي. راپور کې ویلي شوی چې په صوبه کې د هر پرایمري سکول په سر 1,000 سلور سلویخ زده کوونکي دي. د خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرستر علی سیف مشال ریډیو ته ویل چې د استادانو ټولې هغه غوښتنې بمنی چې د آئین دننه وي.
یہ تنازع آپ کا ہو سکتے ہیں؟
تاسو لانجه خود حکومت سره ده، تاسو شکایت هم د حکومت ده، نو په دې کې د ماشومانو هیڅ قصور نشته. د هغوی وخت مزا یې کوي، هغوی ته تعلیم ورکوي او دا لړۍ مو دروي، سکولونه مو بندوي. راځي چې د جوړجاړي خبرې وکړو. څومره چې زما خیال ده، نو احتجاج د هر چا حق ده.
احتجاج کی حق کا تعلق ہے، ہر پاکستانی کا حق ہے.
د خیبر پختونخوا د صوبې د ابتدایي او منځنۍ تعلیم څانګې د نومبر په 16 په یو عالمیه کې ویلي چې د هغو ټولو استادانو د معطلولو امر کوي چې په روان احتجاج کې برخه اخستي، چې لامل یې د نومبر له 15 نیټې راسي سکولونه تړل شوي دي. احتجاج کې شریک استاد عبدالرحمن مشال ریډیو ته وویل چې ترکې او نورو غوښتنو د منلو پورې به احتجاجي پرلت جاری وي او سکولونه به هم بند وي.
بیا د حکومت چراغ نو دوی الټه چې کوم دي نو هر څه پرې خوله هر څه ختم کړ، وایي چې موږ د سره دغه ایجنډا زموږ نشته. نو دا خو همدې حکومت کړي و مخکې، او همدې حکومت چې کوم دي نو واپس کړم، دا زموږ حق جوړیږي چې موږ دې باره کې احتجاج وکړو. مذاکرات چې کامیاب شو بس موږ خبره مذاکرات پورې، چې مذاکرات کامیاب شو خبره ختمه شوې، زموږ هړتال په دغه باندې دی چې حکومت هم الزام خبره زموږ هړتال تاسو ضرورت.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې د کال 2023 د شمیرو تر مخه په خیبر پختونخوا کې شپږ 1.5 لک ماشومان په پرایمري سکولونو کې زده کړې کوي، او د سکولونو بهر د ماشومانو شمیره د 3,00,000 سیوا شوي، چې پکې زیاتره شمیره د 15 کالو نه د 12 کالو عمر ماشومانو ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال لیدتا سی غوګي د امریکا ولسمشر جو بایدن وای نوې منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ با د واک لیک رو او منظم وی. بایدن دا خبره پرون په سپینه باندې کې په یو وینا کې وکړه. هغه د خپل مرستيالي او د ولسمشرۍ لپاره د دیموکرات ګوند باندې کاملا هاریس ستاینه وکړه. وی ویل چې هغه یو الهام ورکوونکی ټاکنیز کمپاین درلود. ترامپ د نومبر په 15 د 2020 اړتیاو ټاکنیز رای په ترلاسه کولو سره د امریکا وصل بختم ولسمشر منتخب شو. نور حال سالم احمد صالح راکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د وڅلويشتم ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ تر ټاکل کېدو یو ورځ وروسته په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال وویل چې ترامپ ته د واک لیږد به ورو او منظم وي. بایدن د پنځمې په ورځ په خپل وینا کې دا هم وویل چې د چهارشنبې په ورځ له ډونالد ترامپ سره خبرې وکړي.
I spoke with President-elect Trump.
ما پرون له منتخب ولسمشر ترامپ سره خبري وکړې او هغه ته مې د بریا مبارکي وویل. ما هغه ته داډ ورکړ چې ما خپل ټول ادارې ته لارښوونه کړې چې د سولې او منظم لیږ د تضمین لپاره د هغه له ټیم سره کار وکړي.
د ډونالد ترامپ د ولسمشری دوره د لوړی لمراسمو وروسته پیلېږي. ټاکل شوی دغه مراسم د 2025 میلادي کال د جنوري میاشتې پر 16 وسی. ترامپ د چهارشنبه په ورځ د 2020 اړتیا وړ ټاکنیزو رایو په ترلاسه کولو سره د امریکا وڅلوېشتم ولسمشر وټاکل سو. ولسمشر جو بایدن په خپل پرونی وینا کې ویلي چې دوی باید یو بل ته د دشمنانو په سترګه نه، بلکې د هیوادوالو امریکایانو په سترګه وګوري. بایدن ټینګار وکړ چې د امریکا انتخاباتي نظام عادلانه او شفاف دی، او په دیموکراسۍ کې تل د خلکو اراده غالبه وي. جو بایدن د خپل وینا په یو برخه کې د هغه د مرستیاله او د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید کامل هارس ستاینه وکړه. او ویل چې د هارس ټاکنیز کمپاین الهام بخشون کوي. کامل هارس د چرشمې پورز په ټاکونه کې خپل ماتې ومنله، خو ویل چې خپل مبارزې ته به دوام ورکوي. میرمن هارس په خپل وینا کې ویلي چې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ویلي او ژمنه وکړه چې د قدرت انتقال به سوله ییز وي. ډونالد ټرمپ تر دې مخکې له 2018 څخه تر 2021 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د 45 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال اوریدو تاسو غواګي ډونالد ټرمپ په دویم بار د سلور کال لپاره د امریکا ولسمشر منتخب شوی دی. ټرمپ چې د ریپبلیکن ګوند سره تعلق دی په اول بار په 2018 کال کې د ولسمشر انتخابات ګټلی ول، خو د 2020 کال په انتخاباتو کې د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې ماتې وخوړله. د سلور کال وقفې وروسته یو وار بیا د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کولو وروسته په نړۍ او پاکستان کې ټرمپ د پالیسیو په اړه بیلابیل اټکلونه کوي. په پاکستان کې هم که یو شمېر شنونکي او سیاسي ګوندونه وایي چې د ټرمپ په واک کې راتلو سره به د امریکا او پاکستان اړیکې ښې شي، نو خو بلخوا نور دا دلیل چې پاکستان د امریکا لپاره دومره مهم نه دی. په اسلام آباد کې د مشال خبریال راشد خټک د ټرمپ د ممکنه پالیسیو په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د ډونالډ ټرمپ په غږ پیلېږي.
د پاکستان پر رسنیو کې د ډونالډ ټرمپ په بریا او د پاکستان سره د امریکا د اړیکو په حق لا بیلابیل تفسیری کیږي. د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او د حکومت اتحادی ګوند پیپل پارټی چیئرمین بلاول بټو زرداری هغلی ټرمپ ته مبارکي ورکړې ده او پر اتلونکو وخت کې ورسره د یو ځای کار کول او ښه اړیکو ساتلو هیله څرګنده کړې ده. په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي د ټرمپ په بریا تر ټولو زیات خوشاله دي. دوی پر رسنیو د دې هیله څرګندونه کوي چې هغه بر دوی د ګوند زندانی بنسټګر عمران خان د زندان نه خلاصولو لپاره په حکومت فشار راوړي. عمران خان د تیر یو کال رضایتي مدرسې په بیلابیلو مقدمو کې بندي دي. د تحریک انصاف د غړو د هیلو پاړه په اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اجاز خان مشال لډیو ته وویل چې داسې سیاسي بیانونو سفارتي او انتظامی ارزښت نه وي او د امریکا پالیسی هم د یو کس په وجه نه بدليږي.
دا پاکستان قانون دی، عدالت یې فیصلې کړې دي او سورن ملک دی. خو دا چې نن داسې نه چې سورن بالکل آیسولیټډ وي، پی ټی آی ته یا عمران خان ته ګټه ده چې بهر نه آی حق کې یو پریشر دا
خبره. ٹرمپ تو اوسنی امریکن صدر جو بائیڈن نوڑاندے ہم دا امریکا صدر ہو او دا پاکستان سره ښې اړیکې لرلی، خو اوس د خپل بریا په وینا کې د پاکستان ذکر هم ونه کړو. په دې هکله په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه نگار مبارک علی مشال رادیو ته وویل چې اوس پاکستان د امریکا لپاره خپل ارزښت بایللی دی.
د امریکې د ریاست کومه پالیسي ده د پاکستان لپاره؟ هغه کې څه خاص بدلون چې کومه دی یا څه غټ بدلون هغه د ټرمپ د راتلو سره هغه په نظر نه راځي؟ د پاکستان لکه مطلب دا چې جغرافیه اهم ده خو تاریخ یې دومره اهم نه لري، دومره سیګنیفیکانس نه لري د پاکستان. د پاکستان د امریکې ځکه چې افغانستان کې د هغوی کومه معاملات ختم شوي دي، دلته نه د هغوی ځواکونه تللي، د پاکستان داسې خاص ضرورت لا فی الحال لا په نظر نه راځي.
په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خلیل سلطان مشال رادیو ته وویل چې د چین سره د اړیکو ټینګولو په وجه د پاکستان ارزښت د امریکا لپاره نور هم زیات شوی دی او د ټرمپ صدر جوړیدونه پس پر دې عملی مظاهره هم خلک وویني.
اوس د پاکستان لګ لګ ټیل تاسو په دې چاینا او رشیا طرف تم دی او دا د امریکا لپاره ډیر لوی چیلنج دی. ټرمپ چې کوم دی هغه پاکستان نه ذات ډیسوسییټ کیول نه شي، ځان به تر خامخا انګیج شاتی. زما دا خیال دی کنه چې امپورټنس بالکل د پاکستان نه کم شوی. د پاکستان دا انگیجمنٹ با تاسو به 2025 کې بتاوس تخ کار شي، فکر چې امریکا په اس توګه نه غواړي چې پاکستان دې دا چې موږ ته یو حوالې سره نوې بلاک اوچ آی طرف ته شیفټ شي او پاکستان د پرم دا فیصله ډیره جاته ګرانه ده. پاکستان اوس ان ا سټیټ اف کنفیوژن دی، نه د امریکې نه وته شي نه خو شامل دي شي.
اغلی ټرمپ د خپل بریا په وینا کې په نړۍ کې د جنگونو ختمولو ژمنه وکړه. د امریکا د رسنیو د رپورټونو تر مخه هغه په 6 جنوري د صدر په توګه سوګند پورته کوي او د راتلونکو سلور کلونو لپاره به د خپل پالیسۍ په اړه وینا کوي. راشد خټک، مشال اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
مشال ریته تاسو غوږی په خبر کې د غرمې 12 بجې شوې دي. احمد شاه زمي هم را سره په سټوډیو کې ناشته نو لا غنه د خبرونو لنډي زورو.
د پاکستان د پشتراکونو کمیشن په کورم کې دروان کړ کیچ د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. د کمیشن مشرانو پرون په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویل په کورم کې دروان کړ کیچ لامل د ځای خلکو ژوند ډیر اغیزمن شوی دی. د خیبر د باړي سیاسي اتحاد په تیرا کې د ماټر ګولو په بریده د ماشومانو د وژنې پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د باړي سیاسي اتحاد مشر شیرین افریدی پرون مشال رډیو ته ویل چې نن د جمعې تر منځ وروسته به په باړه بازار کې احتجاجي مظاهره کوي. د پاکستان پوځ ویل چې په جنوبي وزیرستان کې له وسوال سره د نشتې پر مهال څلور پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د امریکا ادارې پرون په خبر کړي بیان کې دا کړی دی چې نومبر پر شپږمه د هغې نشتې پر مهال 15 وسوال هم وژل دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ډونالد ټرمپ ته د بریا مبارکي ورکړې ده او ویلې دي چې ماسکو د ریپبلیکن ګوند له منتخب ولسمشر سره خبرو ته چمتو دي. نوموړي دا خبره د تور سمندرګي پر غاړه پروت تفریحي ښار سوچي کې ونړوالې غونډه ته تر وینا ورسته کړې ده. او د پاکستان او استرالیا د کرکټ ملي لوبډلې نن د درو یو ورځنیو یا 15 اوور سیالي د لوبلړۍ دویمه سیالي کوي. دا مهال پاکستان بیټنګ کوي او په اتو اورونو کې څلور دیرش منډې کړې دي او هیڅ لوبغاړی نه دی سپځېدلی. تر دې وړاندې د استرالیا ټول لوبډله د یو سل دریش پیته منډې له جوړولو وروسته وسوځېده.
دا خبرونو لنډیز مو له احمد شاه اعظمي واورسته سپم دنو رپورټ په لور راګرځم. ملګری ملتونه وای افغانستان د هغه هیوادونو په کتار کې پر دویم نمبر دی چې دا کال یې ډیر وګړي یونان ته کډه شوې دي. په لومړي نمبر کې شام دی. اکثره دا کډوال د یونان له لارې د اروپا بیلابیلو هیوادونو ته ځي او هلته پناه اخلي. له 2021 کال راهیسې چې کله په افغانستان کې طالبانو حکومت نیولې د افغان کډوالو شمیر زیات شوی دی. دوی د ښه او خوندي ژوند لپاره د بیلابیلو هیوادونو په تکل افغانستان پرېږدي خو دا سفرونه آسان نه وي او ځینې یې په خطرناکو لارو کې مړه شوي هم دي. نور تفصیل زموږ همکار راکبي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یونیسیر ویلي په 2024 کال کې له سوریایانو وروسته د سمندر له لارې یونان ته د رسیدلو کډوالو او پناه غوښتونکو اکثریت افغانان جوړوي. د دې ادارې د تازه راپور له مخې چې د چهارشنبه په ورځ خپور شو په 2024 کال کې ټول 28,325 کډوال او پناه غوښتونکي د سمندر له لارې یونان ته رسیدلي چې یوازې 15% یو سره یو ویا یې له افغانستان څخه دي. پر اپور کې راغلي چې ډیرې د افغانان خپل کورنیو سره راغلي چې در 30% نارینه، 20% مېرمنې او پاتې 40% ماشومان دي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه افغانان چې د بوله لارې یونان ته تللي وي د هیواد ته تګ د دوی لپاره له کړاوونو او ستونزو ډک سفر و. یو له دوی څخه جلیل چې خپل کورنۍ سره د بوله لارې د یونان لسپوس جزیرې ته ځان رسولی ازادي راډیو ته وویل
از ترکیه حرکت کړم بس طرف یونان سه شپ داخله جنگلو بدیم.
له ترکیه څخه مو حرکت وکړ د یونان خواته دریش پی په ځنګل کې پاتې شو. یو ځل د بوله لارې ولاړو مخکې له دې چې یونان ته ورسیږو پولیسو ونیولو او راوی ګرځولو. یو سات په بو کې پاتې وو. بیا مو د ترکی پولیسو ته زنګ وه هغه له بو وشورلو. بیا دویم ځل بیا ولاړو چې په ډیرو ستونزو تیر شو. د یونان جزیرې ته چې ورسیدو په ځنګل کې مو په سړې هوا کې شپه سبا کړه.
د مو جزیرې یونان ششتن داخل جنگلو
نوموړی وایي چې دوی سره شاوخوا 40 نور افغان کډوال هم چې پکې ډیر عمر لرونکي ناروغان واړه ماشومان او میرمنې هم وي. یو بل افغان کډوال احمد آریا چې دا هم د بوله لارې یونان ته رسیدلی وایي په واد کې د شته ستونزو له امله اړ شو د کډوالۍ ستونزمنه لاره خپل کړي.
مجبور ما کرد که از افغانستان بیرون
بشیم. موږ یړ کوچل افغانستان او وسو او یو څه مودا په ایران او ترکیه کې په لار کې او بیا د پول لار یونان ته ورسیدو او درې میاشتې په یونان کې او بیا د انټرویو او د یونان د پاسپورت لاخیستل وروسته آلمان ته راغلم.
آمدم به طرف آلمان و
نو موږ زیاته وی په یونان کې د کډوالو د کمپونو شرایط ډیر مناسب نه دي. د ځوانان په داسې حال کې د کډوالۍ د ستونزو په اړه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته ډیری افغانان د بیکاري، بیوزلي، اقتصادي او امنیتي ستونزو او د طالبانو د محدودیتونو له امله د خپل هیواد پریښودو ته اړ کیږي. یو شمیر د ځوانان د کډوالۍ ستونزمنې لارې خپلوي چې ډیری یې مقصد هیوادونو ته رسیږي خو ځینې د هیوادونو ته له رسیدو مخکې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د یونیسیار په راپور کې زیاته شوې چې په 2023 کال کې یونان ته د اوبو له لارې د تللیو کډوالو په شمیر کې د 2023 کال په پرتله 94% زیاتوالی راغلی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
شرلو ته تاسو غوږی د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی واي په افغانستان کې د بې وزلۍ او لوږې زیاتې دل د دې سبب شوه چې ځینې کورنۍ خپلې وړې انجونې واده کړي. د ژمي په را رسیدو سره په افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. ډبلیو اف پی په دې رسټو کې ویلي چې دوی به د بودیجې د کمخ لقبل په ژمي کې یوازې 6 میلیون اړو خلکو ته خوراکي توکي ورسوي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښایي چې په افغانستان کې تر 9 میلیون زیات خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خراب بشري وضعیت په اړه د زیاتېدونکو اندېښنو په لړ کې د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي بې وزلي او لوږه په دغه هیواد کې په وړوکوالي کې د ځینو نجونو د ودولو سبب شوې ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دفتر د پنځمه پورس پر خپل اکسپانه د یو سړي کیسه شریکه کړې چې د بې وزلي له کبله د خپل 15 کلنې لور ودولو ته اړ شوې ده. دغه سړی د خوړو نړیوال پروګرام لخوا په خبره سوي ویډیو کې ویلي
د وچکالی د غیزو لکبل او د خپل نور ماشمانو د تغذیه لپاره د سانتیاو د نشټوالي لکبل می خپل 15 کلن لور واده کړ. لاس 15 لسمنه غنم پور کړل او می کړل، مګر ما د وچکالی لامل حاصل ټول نکړ. زما پلاس کې هیڅ نسته. زه هک حیران یم، موږ د لا لدربار پرته بل چارن لرو.
دا څرګندنه ده چې دغه سړی د افغانستان د کوم ولایت دی او کله یې خپل لور په وړوکوالي کې واده کړی ده. تر دې مخکې هم په هیواد کې یو شمېر کورنیو ویلي و چې د بې وزلۍ له کبله اړ شوي چې خپلې لوڼې په کم عمر کې یا واده کړي یا یې هم وپلوري. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د اقلیم د بدلون له کبله په هیواد کې لوږه په زیاتېدو ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیمي بدلون د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي. په افغانستان کې د ژمي په درشل کې په هیواد کې د خراب بشري وضعیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د بودیجې د کمښت له کبله به په سږني ژمي کې یوازې 6 میلیونه اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې 12 میلیونه خلک خوراکي مرستو ته اړتیا لري. افغانستان کې له څه باندې 3 کلونو راهیسې چې طالبان واکمنان سوي د میلیاردونو ډالرو مالي مرستو سره سره په دغه هیواد کې بشري مرستو ته اړتیا زیاته سوې ده. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې بشري مرستو ته د اړو کسانو ټول ټال شمیر 9 میلیونو ته رسیږي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
مشال د تاسې غوږی په افغانستان کې طالبان حکومت دوه نوري رادیوګانې تړلې دي. دا رادیوګانې په خوص ولایت کې وي چې دا تړل کېدو دلیل نه دی وړاندې شوی. طالبانو په دې اړه سندې ویلي خو د پولي خبریالانو اداره تنقید کوي چې طالبان رسنۍ زندې کوي او د بیان ازادۍ تر خپل لاندې راولي. طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه په کابل کې حکومت نیولې. دوی له هغې راسی په بیلابیلو تورونو ګڼ خبریالان بندیان کړي او د ګڼو رسنیو خپرونې یې هم بندې کړي دي. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د خبريالانو رسنیو پر وړاندې د محدودیتونو په دوام تازه طالبانو په خوست ولایت کې دوه سیمه ایز رادیوګانې تړلې دي. په خوست کې یوې ځایي رسنیزې سرچینې آزادي راډیو ته تایید کړه چې ځایي طالب چارواکو د شمن او لونګ په نامه دوه سیمه ایز رادیوګانې تړلې دي. په خوست ولایت کې یو خبریال هم چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي او د غږ د بدلون په شرط آزادي راډیو ته دا خبره وکړه.
تر اوسه دوه رسنۍ محلي راډیوګانې چې د خوست څخه تړل شوې دي چې وایي چې ژمن راډیو راډیو په نامه ده د دوو نه لپاره تړل شوې ده او د لر څنګه د یاد راډیو ځینې کارمندان هم ګواهل شوي دي او د لر څنګه یو بل د لونګ په نوم کومه محلي راډیو چې ده هغه هم تړل شوې ده خو تر اوسه یې د تړل کېدو دلیل او علت معلوم نه ده.
په خوست کې د طالب چارواکو لخوا د سیمه ییزو راډیوګانو تړل کېدو د خبريالانو د یو شمېر بنسټونو غبرګونونه هم راپارولې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان په خوست ولایت کې د طالبانو لولوري د ژمن په نامه د سیمه ایز رادیو بندول په کلک ټکو غندلې دي. دغه سازمان پرون چهارشنبه د نومبر شپږم ناوخته په خپل ایکس پاڼه د طالبانو د اقدام د مطبوعاتو د ازادۍ پر وړاندې برید بللی دی او له ځنډ پرته یې د بیا پرانیستلو غوښتنه کړې ده. په بیان کې راغلي چې په خوست کې سیمه ایزو طالب چارواکو یا د راډیو په دې پلمه چې موزیک خپراوه بنده کړې ده. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد دغه رسنیو د تړل کېدو د لاملونو او دغه ایداو پاړه د ازادي رادیو پښتنې جواب نکړي. د یادونې ده چې په خوست کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر سیمه ییزو مسولینو سباندې وونه وړاندې د غرغښت په نامه رادیو هم د موزیک د خبرولو په پلمه بند کړي و خو بیا یې په مشروط ډول د فعالیت اجازه ورکړه. شاوخوا درې اونۍ وړاندې خوست د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د سرپرست وزیر د سفر او هلته د غونډو د خبري پوښښ لپاره هم خبريالانو ته اجازه نه و ورکړل شوې. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د طالبانو حکومت بیلابیل بنسټونه د شخصي سلیقو له مخې په رسنیو خبريالانو محدودیتونه وضع کوي. د دغه مرکز د اړیکو د کمیټې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
محدودیت ها از طرف یک مرجع واحد
لیدل کیږي چې پر رسنیو محدودیتونه د یوې واحدې مرجع له لورې نه وضع کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او د استخباراتو په ګډون بیلابیل ادارې د خپلو شخصي سلیقو له مخې پر رسنیو فشار راوړي او محدودیتونه وضع کوي.
اغلی ولیزاده د رسنیو پر وړاندې مخ پر زیاتیدونکو محدودیتونه د اندېښنې وړ بولي او پر طالبانو غږ کوي چې د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د یادولو ده چې طالبانو د روان کال د اګست میاشتې په 21مه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم خپل نوی قانون اعلان کړ چې د دغه قانون د 18مې مادې په دریم بند کې د 0 سالارونکو موجوداتو د تصویرونو پر اخیستلو او خپرولو بندیز لګیدلی دی. د روان کال د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر له ایف پی سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې به د ژوندیو موجوداتو پر عکس اخیستلو او فلم جوړولو بندیز په تدریجي ډول پلی شي. له دې سره هم مهاله په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د لوړو زده کړو سرپرست وزیرانو یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال په ناستو غونډو کې خبريالانو ته د تصویر او ویډیو اخیستلو اجازه نه و ورکړې.
دا مشال رادیو ده.
مشال لیدل تاسو وګورئ په داسې حال کې چې په امریکا کې د نومبر په 15مه په شوو ولسمشریزو انتخاباتو کې ډونالد ترامپ بریا ترلاسه کړې ده. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې سیاستوالانو او عام ولس د هغه د تګلارو په اړه غبرګونونه څرګند کړي دي. د دې یو لوی وجه دا ده چې د امریکا سیاست د نړۍ پر یو شمېر هیوادونو اغیز کوي. دا چې په پاکستان کې ولس د ډونالد ترامپ په مشرۍ د امریکا له راتلونکي حکومت څخه تمیل لري او کارپوهان پر پاکستان او افغانستان د هغه د تګلارو د اغیز په اړه څه نظر لري. د مشالوري خبريال وسیم سجاد په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د امریکا پر انتخاباتو د نړۍ د یو شمېر هیوادونو نظر وي او حکومت نه یې په امریکا کې منتخب شوی حکومت نه ډېری تمیل لري. په داسې حال کې چې پر امریکا کې ډونالد ترامپ انتخابات ګټلی په پاکستان کې مېشت خلک هم د دوی په ملک کې په امریکا کې نوې جوړیدونکي حکومت بحثونه کوي. د پېښور اوسیدونکو ایوب شیر په امریکا کې نوې جوړیدونکي حکومت نه تمې مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
کوګورو نو د امریکا الیکشن ته د ټولې دنیا نظرو نو اوس ګورو چې امریکا ډونالد ترامپ کوم نوې خارجي پالیسۍ نه راوړي. دا به امید لرو چې ښې پالیسۍ نه راوړي د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره او د ټولې نړۍ لپاره پرمختګ ثابت شي.
بل اړخته د پیښور اوسیدونکو عثمان دانش پر نړۍ کې روان امن او امان د مسلې په اړه وایي چې هغه هیله من دی چې ډونلډ ټرمپ پر نړۍ کې روان جنگونو ته پاملرنه وکړي او د هغې په ختمولو کې خپل کردار ولوبوي.
ڈونلڈ ٹرمپ چکم دیا گدا پیرا پخپل چکم الیکشن کمپین ان پاگے کے دعوی چی دنیا نمبر جگڑی ختمو او دی وقت کے چکم دا دنیا کی صورتحال روان دی دے چکم دا پلسطین جگڑ دا پاگے کے دا ایران و اسرائیل ہم یو بلسا ار وقت کے آگا شخڑ چکم دے روان دا کلا اسرائیل حملہ وکی کلا ایران ال تک مزائل حملہ وکی بل دویم دا یوکرین چکم جگڑ داغی ہم پا دنیا باندے ڈیر غٹ اثرات او دا جگڑی چکم دے آگا ختم اول ٹول دنیا خلق واڑی امریکی کے مم چکل آگا کمپین کو خپل پاگے کے بدا خبر کولو پدا خبر سراغت خلق دا پیرا اوٹ ور کڑے
دو امریکا د صدارتی انتخابات لپارا د 200 الیکٹورل یا انتخاباتی کالج رائے خستل لازمی وی او د ایسوسییټډ پریس ایجانس تر مخی ډونلډ ټرمپ د هیواد پر بیلابیلو ایالتونو کې په بریا تر لاسه کولو د انتخاباتی کالج 295 رائے ګټلی او د راتلونکو سلورو کالو لپاره د هیواد وسل وختم لوستمشر منتخب شوی دی. بل اړخته د ډونلډ ټرمپ مخالفي او د ډیموکرات ګوند غړي او مرستیالي ولسمشر کاملا هاریس 215 انتخاباتي رای ترلاسه کړي دي. په امریکا کې منتخب شوی حکومتونو د دنیا پر بیلابیلو ملکونو په یو یا بل شکل اثر وی دا چې پر پاکستان او افغانستان د نوی منتخب شوی حکومت اثرات سکه دلی شي پر پیښور کې میشت صحافی او شنن کې لحاظ علی مشال ریډیو ته وای
د امریکې لپاره پاکستان او د افغانستان سیمه تر هغه وخت پورې د دلچسپي زیو د غوی لپاره مهم زیو کله چې اسامه بن لادن دلته او کله چې امریکایي فوجونه دلته په افغانستان کې موجود وو د وخت کې امریکایي فوجان هم د دې زینوتی دي او اسامه بن لادن هم نشته ده نو د امریکې د وخت کې مکمل توجه یا خو یوکرين ته ده یا کومګو ګورو هغه مشرقي وسطا ده د دې دا مطلب نه دی چې د افغانستان یا د سیمه د غوی په ترجیحاتو کې نه خو موږ کو ګورو نو دا د غوی په سپلیمنټری چې کوم ترجیحات دي پاره کې دي د ډونلډ ټرمپ چې موږ سمره تقریرونه وګورو نو دا غوی په تقریر کې د پاکستان خوړو ذکر نشته د افغانستان چې کوم ذکر شوه دی ناغي کوم دا ویل چې موږ به جنگونه ختمو نو تمه دا ده چې د افغانستان په بیا ودانۍ کې یا د سر د خط تعلقات په لړ کې امریکایی نوی انتظامیہ سوگام ہو کی خو زما خیال نہ دے چې د امریکای پالیسی کې بس واضح بدلون د دې سیمې لپاره راشي
پر امریکا کې راتلون کې نوی حکومت خارجه پالیسی د پاکستان او افغانستان پاړه څرنګ کېدل شي د ډونلډ ټرمپ د ګوند ریپابلیکنز د تیرو پالیسی او د هغه د تیر حکومت جاری خستو په اساس د پیښور پونتون په بین الاقوامي تعلقاتو په څنګه کې پروفیسر او شنون کې ډاکټر خورشید خان مشال ریډیو ته وایي
ٹرمپ چې دی نو هغه خبرې نه خوښوي په دنیا کې چې کم د امریکې د اقتصاد او د امریکې د تجارت لپاره او د امریکې د خلکو لپاره مسله پیدا کوي نو په دې سلسله کې موږ ګورو هغه د جنگونو ډېر زیات مخالف پاتې شوی دی هغه په خپل ټایم کې چې نه د افغانستان کم دوحه ډایلاګس وغیرہ ونو په هغه کې هغه ډېر زیات سپیډ اپ کړي او ډېر زیات ارګنایز کړي او دا هغه مطلب دا چې افغانستان نه وځي
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشرانو ټرمپ ته په انتخاباتو کې پر بریا مبارکي ویلې ده پر امریکا کې نوې منتخب شوی ولسمشر با د روان کال د جنوري په 6 نیټه پر متوقع توګه سوګند پورته کوي وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
مشرل ته تاسو غواړئ اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین وزیر اعظم لی چیانګ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شهباز شریف سره په ملاقاتونو کې د چینایي وګړو د امنیت په اړه اندېښنې خوولې وي او د هغوی خوندي ساتلو لپاره د لا نور ګامونو اخستو غوښتنه هم کړې وه د پاکستان حکومت وايي هم داسې کوي او د فوج دوه ډیویژنونه چې د زره فوجیان جوړیږي د چینایي پروژو او وګړو د امنیت لپاره ځانګړي کړي دي خو بیا هم د وسلوالو هغه بریدونه نه دی ودیدلی چې په رستیو کې په دقیق ډول چینایي وګړي په نخښه کړي دي د امنیتي ناکامۍ وجوهات څه دي او آیا زیاتیدونکي بریدونه په پاکستان کې د چین پانګونې ته لوی خطرونه جوړولی شي په دې اړه د بشیر غواخ راپور واوري
د چین حکومت یو ځل بیا پر پاکستان غږ کړی چې چینایي وګړو ته سمدستي او مؤثره امنیت برابر کړي ترڅو هغوی روانې اقتصادي پروژې په ښه توګه بشپړې کړي شي بیجنګ دا غوښتنه د اکتوبر په 15مه د چینایي وزیر اعظم لی چیانګ او پاکستانی ولسمشر اسف علی زرداری تر ملاقات وروسته په یو خبر پاڼه کې کړی ده. په جواب کې د پاکستان حکومت په یو بیان کې ټینګار وکړ چې د چینایي پروژو او وګړو امنیت په اړه راولاړ شو اندېښنو ختمولو لپاره به تدابیر زیاتوي. په پاکستان کې د چین د پروژو لوی برخه په بلوچستان او په تیر بیا په گوادر کې ده. له پاکستان د ازادۍ لپاره جنگیدونکو وسلوالې ډلې دا پروژې د بلوچستان د وسایلو وړونکو بولی نو ځکه پرې بریدونه کوي. دغه وسلوالو سره د مقابلې او چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د پوز د ځنګړي ځواک په ګمارلو سربېره د پاکستان حکومت د روان 2023 کال په سپتمبر کې اعلان وکړ چې پولیس به د خاصې روزنې لپاره چین ته لیږي. د وزارت د ویب سایټ تر مخه په ټولو صوبو کې هم د چینایانو امنیت لپاره په زرګونو پولیس جلا شوی او د هغوی خوندیتوب لپاره ځانګړې روزنه ورکړل شوې ده. خو پر دې سربېره هم په روسیو کې بلتون پالې بلوچ وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی پر چینایي وګړو بریدونه زیات او د پخوا په نسبت کره کړي دي. د دې ډلې وروستی ځانمرګي برید د اکتوبر په 4مه و چې په کراچۍ کې د جنا هوایي ډګر سره د چینایانو پر ګاډو وکړ. دو چینایي انجنیران یې وژل، یو چینایي او اته پاکستانیان یې ژوبل کړل. د پاکستان حکومت منلی چې په هدفي ډول وژل شوي هغه چینایان ډېر مهم خلکو. په اسلام آباد کې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر عبدالله خان چې د چین پر پانګونې څېړنې کړې دي وایي دا وخت لویه ستونزه وسلوالو ته د مهمو استخباراتي معلوماتو رسیدل دي. هغه زیاته کړه چې پوز د چینایانو امنیت لپاره دوه ډیویژنونه بیل کړي چې ډیر زره پوزیان کیږي خو بیا هم حمله نه دی ودرېدلی.
ناکامي دا ده چې د دومرو ډیرو امنیتي تدابیرو باوجود پاکستان نشي کولای چې د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. دا هم د تشویش وړ ده چې وسلوالو ته د چینایانو په اړه کره معلومات څنګه او ولې رسېږي. دا نه سم ویلای چې وسلوالې ډلې په امنیتي ادارو کې خپل خلک لري، خو پر دې غور پکار دی چې د حساسو معلوماتو وتلو مخنیوي څنګه وسی. زما په نظر پاکستان باید د ډرون الوتکو نورو جدید لارو د ګرځندونکو چینایانو امنیت وساتي. اوس په دې هم خبري روانې دي چې د دواړو ملکونو ترمنځ امنیتي همکاري زیاته شي.
البته عبدالله خان ته نخ کاری چې دا حمله به چینایان د پروژو له بشپړولو منع کړل شي ځکه چې دا غ په ونه د پنګونه دومره ډیره ده چې په شا تک ترې ممکن نه دی. بیجنګ د چین پاکستان اقتصادي راهداري یا سی پیک پروژې کې 4.5 ارب ډالر پنګونه کړی ده، خو پر چینایانو تر نږدې هر حمله وروسته یا د چین انجنیران پاکستان پریدي او یا هم ورته حکومت ځینو سیمو ته د سفر نه کول وای. د اندېښنو کچه له دې هم معلومیږي چې د اکتوبر په 14مه د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د گوادر نړیوال هوایي ډګر پرانستا د بلوچستان پر ځای په اسلام آباد کې وکړه. په چین کې څېړونکو او د دغه هیواد نړیوالو پانګو ته ورپیخو امنیتي چیلنجونو په اړه د ګڼو لیکونو لیکوال جلال بازوان وایي چې نوی پانګوال ډیر امنیتي خطرونه په ځان نه مني. د هغه په وینا له همدې وجې او د پاکستان سیاسي او امنیتي بې ثباتي د چینایي پروژو راتلونکي له بې یقیني سره مخ کوي.
دغه سپیخي په افریقا کې وشوي چې الته کله حالات خراب شون بیا ډیرو خلکو لکه پسون په لزګونو ملیونونه ډالر دغه کړي او بیا د امنیتي ستونزو په وخت کې مشکله ده چې تخپل پیسې وباسي او پاکستان اوس پر دغه یو حالت کې ځای لري، قرار لري چې د چینایانو د لپاره پاکستان یو د پنګونې د لپاره یو ښه دغه نه لري، فرصت نه ده.
پر دې هر څه سربېره د پاکستان او چین وزیر اعظمانو د اکتوبر په 14مه د تجارت، تعلیم، کلتور، اقتصاد او ټکنالوژي په برخه کې د لسو لوی پروژو د پیل لپاره لوزنامې لاسلیک کړي. په دې موخه دوړو غړو په شریکه اعلامیه کې ویل چې د یو بل سره به په بیلابیلو برخو کې دوه اړخیزه همکاري پراخوي.
بشیر واخ چې تاسو رپورٹ وړاندې کاوه، دروانه غړي اخري رپورٹ په لوسه سره پام را ګرځوم. د پاکستان د بشیر حقوقو کمیشن وای په خیبر پختونخوا په ځانګړي توګه په سوات، کوهستان او قبایلی ضلعو کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي. د غیر سرکاري ادارو له ارقامو سره سم د خیبر پختونخوا په سوات کې په روان 2023 کال کې له شلو زیاتې ښځې د ناموس په نامه وژل شوې دي. د بشیر حقوقو سازمانونه وای په ټولنه کې د ښځو د حقوقو په اړه د پوهاوي نشتوالي، د پولیسو لخوا ناسمې پلټنې او بیا له اغیزمنې کورنۍ سره روغه جوړه هغه الا ملونه دي چې په دې پیښو کې ککړ کسان خوشي یا ورته سزا نه ورکول کیږي. خو چارواکي وایي چې د ناموس په نامه د وژنو په قضیو کې سختې سزاګانې هم موجود دي. نور تفصیل ته یوې وړکې د میلوستو
د
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن یا ایچ آر سی پی په خیبر پختونخوا کې په ناموسي وژنو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په پیښور کې د ایچ آر سی پی کې د شکایتونو څانګې مشره اسما خان د سپتمبر په شلمه مشوره لیتو ویل چې په صوبه کې د ناموس په نامه وژنې زیاتې شوې دي او تر ټولو زیاتې پیښې له سوات او کوهستان څخه رپورټ کیږي.
کومه کوهستان ته ګور کوهستان کې د څو میاشتو کې ډېر زیات کیسز اونر کیلینګ شو. هغه د سې علاقې چې نه د پولیسو او امپوش ته دی مونږ په لږه خبره هغه چې کوم دا غزي مقامي پولیس لوغې پاره کیسه کې څه شي ډول اوس په سوات کې دا سوات کې ډېر زیات شوی دی. نو په دې کې مونږ خو کنډم کړی دی. مونږ کوشش کوو چې مونږ ما کسانو ته ورسو
دا بشری حقوقو کمیشن دا خبره په داسې حال کې کړي چې په اسواد کې یوې واده شوې خزي او یو سړی مړې د سپتمبر پر 13مه د کابل تحصیل د برکلی ناران په یو کور کې موندل شوې چې د پولیسو په خبره له لمړنۍ تحقیقاتو ښکاري چې هغه د ناموس په نوم وژنې وي. خو زیاتوي چې په دې اړې پلټنو ته دوام ورکړی دی. پسواد کې د بشری حقوقو تنظیم اویکنینګ یو مشر شمشیر شمس د سپتمبر په شلمه مشال ته ویل چې په روان 2023 کال کې پسواد کې لښلو زیاتې خزي د ناموس په نامه وژل شوې دي. دغه په خبره د صوبي نورو برخو سربیره پسواد کې دا ډول پیخي زیاتې دي. نوموړي د دې ترشا وجوهاتو په اړه ویل
قانون کې بیا داسې کمیانې دي داسې دغه چې هغه ته سزا میلاو نشي. کوم دفعه چې په دې کې لګي 311 دا غي انډر دی ته سزا میلاو نشي او دوی د سزا نه بچ شي مجرم را اوزي. بیا په کلی کې او په خاندان کې چې کم کس دا کار کړی هغه بهادر یو نر انسان ګڼل کېږي چې د غیرت په نوم باندې خپل د غیرت د حفاظت او د غیرت بچاو د لپاره د داشلو کو تعلیم ډیر زیات کمې دي. د خزو د جنکو د تعلیم کم چې زمونږه د غریزي علاقې دي خبره دا چې دلته خزي چې کمی دي هغه انسان کم ګڼل کېږي په دغه ایریا کې زموږ د غریزي علاقې چې کمی دي او د غیرت یو نخه دغه ډېر زیات ګڼل کېږي چې زموږ ټول غیرت زموږ ټول عزت بیا موږ تړلې ده د زنانو سره.
د شمس په خبره د ناموسي وجن مخنیوي لپاره په ټولنه کې په هاوی ته اړتیا ده. د بشری حقوقو کمیشن چارواکي اسما خان هم په دې نظر ده چې خزو ته باید د خپل حقوقو په اړه معلومات ورکړل شي.
یو خو ناپوهي ده په خلکو کې. خلک هغه سوسایټي میل ډومیننس سوسایټي نه دی وتی. نو او بل دا خبره ده چې خلک په دې غیرت په دوه نه پسره کې جوړ دي چې پاره کې دوی بل سوچ نه شي کولای چې لکه دا څه دي څه ټیک دي او که ټیک نه دی هغوی په ډایرکټ اکشن اخلي هغوی هغه انویسټیګیشن او ان سی پی دی. یو خو دا ده چې دا ریپورت کیږي نه عدالتونو نه پولیس ته پرېږدي چې ورغلي انویسټیګیشن په دې باندې شي بیا موږ په دې باندې اکشن واخلو لیګلي طریقې سره. په دې کې یو بل لکه دام دا کمی خزی دی اوی لکه سو سوش فخفل ام نکی چوار گا مونگا سخه کهو سخه نکو او سڑی استعمالی خزی پده که دست دیر کیسی شوی دی چلکه دا خزی غلطی بکی نئی او سڑی چی کم دینو میسیوز کئی پده صورت سونه که پده کیسی شوی.
د بشری حقوقو کمیشن له حکومت غوښتنه کوي چې د ناموس په نامه وژنو کې په سمه توګه پلټنې وکړي ځکه چې د ناسمه پلټنو له وجې مجرمان خوشي شي او بل پولیس سرتیرو ته هم په دې لړ کې روزنه ورکړل شي. د سواد د ناموسي وژنې پیښې مخکې پولیسو په اپټ آباد کې پر یو سړي د خپلې خور د وژنې تور پورې کړ. د هغه نجنې مور هم دعوا وکړه چې هغه د ناموس په نوم وژل شوې ده. پاکستان کې وخت په وخت دا ډول وژنې کیږي چې پر ضد یې فعالانو په بیا بیا مظاهرې کړي دي. خو د خیبر پختونخوا د بشری حقوقو او قانون محکمې مشر ملک مقصود علی د سپتمبر پر شلمه مشال لته ویل چې د ناموس په نامه وژنو قانون لاندې سختې سزاګانې موجود دي خو په ځینو ځایونو کې نیمګړتیاوي هم شته.
پاکستان پینل کوډ کې چې کنه باقاعده د اوس پرشي بل ډیت پینلټي ده باقاعده مخکې به سړی کې جنوري شو سکټ فری بشو لا بڑو چې اور کیلینګ دي هغه به کوم خپل ځان کې خلاف غوي ورکا چې را ما غلې مې اتنې ته بلاړو چې ما خپل کړي فایر نو یو صرف انکریمینټینګ ده باندې کې نو اوس کوم نه باقاعده ډیفینټلی پرشي بل پی پی سی کې کومنټ منشي ویډیوز لوپ ورز یو چې کوم نشته چې خو زمونږ غره سوشل فابریکس دي کنه او کسٹمز دي زمونږ د جرګه سیستم دي جرګه کې نه چې هغه ټو فیملی خبرې وي اور کیلینګ کې زیات چې کوم خپل فیملی انوالو وي کپلا وی ارور وی نو بس ایو سر کمپرمایز کی بس کمپرمایز خو بدل خامہ خمانی نو ایو جن روزی کی ادروایز خو شکم نه خبر پر پنشمنٹ نه او نور شکم داسې کار وی چې اکثر شهادت نی وی نو ایویډنس بیس باندې ارې شو شي کی کنه چې ایویډنس کی پکې پولیس انویسټیګیشن کی شکم دی لکه معمولی وند کی کمیشنر د مونږ خامخه
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن وای په هغه هیات کې هر کال تر زرو زیات خزي د ناموس په نوم وژل کیږي. کمیشن پرستو کې په خپل کلنی راپور کې ویلی ول چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې د خزو په وړاندې د تاو تاریخوالی 300 اتیا پیخی سب چوی چې پکې 295 خزي وژل شوی وي. د پاکستان حکومت په 2000 کال کې د ناموس په نوم د وژنو مخنیوي په قانون کې بدلون هم کړی وو.
د مشال ریډیو خبرونه وروي.
زه اشتیاق مسیدیم توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.